درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لوبړی خبرونه: د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رایټس واچ په یوه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی، دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمي اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون دوشنبه د دوشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه کې وکړه او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. اوچا ندی ویلي چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي، خو تر دې وړاندې ویلي چې د کورنیو بې ځایه شویو له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډغوري سیمه په ولسوالۍ بدل کړه. ډنډغوري چې څه باندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلخمدي ته چیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جواد د ډنډغوري لومړنی ولسوال ګمارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمېر 1500 ته ورسېد. په سمنګان ولایت کې د پښوا خبري اژانس خبريال سیف الله کریمی بیرته خوشی شو. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون یک شنبه ویلی و چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په غوښتنه سهار مهال د سمنګان د والی دفتر ته له احضاری دو وروسته نیول شوی دی. خو نن نوموړی بیرته خوشی شو. سیف الله کریمی له شاوخوا و میاشتو راهیسې په دې ولایت کې له پښوا خبري اژانس سره د خبريال په توګه کار کوي. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشی کړل. د غزې په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایزو روغتیایي چارواکو د 10 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شینبیت امنیتي خدمتونو او د ځانګړو پولیسو د جزوتام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 18 فرناندو سیمون مارمن او 20 لویس هیر آزاد شوي دي. د پوست په وینا دغه دواړه سړي د سخت دریځ حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني د اکتوبر په 1 د برید په مهال برمته شوي وو. او د سریلانکا ټیم د افغانستان په وړاندې شلووره لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا کرکټ بورډ نن دوشنبه وویل چې وینیندو هسرنګابا د دې لوبډلې کپتان وي. سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره خپل لوبډله وروسته لدې اعلان کړه چې د درو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ دوی وګټلې. تاسو د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې راغلي داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې ډېرې کړې دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د بریدونو مخه نیول شوې
د توقو برخلاف. ډېرو دا فکر کولو چې طالبان حکومت به د مقاومت د لوري او د داعش د لوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نشول.
جرمني خپل اتباعو ته ویلي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په غزنی کې خلک په اشر خپل لاري جوړوي.
دا مسافروم کاری کړی دا خلک هم کار سره کوي.
په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو د هلو ځلو حال درکو. د سپورت له دنیا مو هم خبرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي په اتلسم راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه شوې او راغلی دې وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب ته پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړې او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد څخه تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلی داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د رابیګارۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندی دی او احتمالا په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستانه د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 18 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
د امنیت شورا په راپور کې ویل شوي چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې ډېرې کړې دي. د دې موضوع په اړه مې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنونکي سمی سوفزي سره خبرې کړې دي او لومړی به ورته ویل دي چې د دوی په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی شوی دی.
یو نیم دوه کالونو کې داعش په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف شو. ډیرو دا فکر کولو چې طالبان حکومت پر اتک سره بدلته نظام مرکزی نه وي او یو ضعیف نظام به وي، سکیورټي مشکلات به وي او حکومت به یا د طالبان حکومت به د مقاومت د لوري او د داعش د لوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نه شول او طالبانو خرابو قوت او خرابو یو پلانینګ او یو انګیزې د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محو کړی ده. او دا وخت نړیواله ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف ګوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیواله ټولنه کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورورو د نړیواله ټولنه او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي. نړیوال امنیت یو جال ده،
لیکن یوسف زیسم هغه اندیشنه لا هم نړیوال لري. کوم فکر یې دی؟ امنیت شورا په وروستي راپور کې یادونه شوې و چې القاعده په افغانستان کې اډې جوړې کړې دي، د ترېننګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړې دي، یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتې دی.
زما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غړي خو دومره په افغانستان کې نشته ده، او عرب داسې خلک دي چې هر چېرته څرګند شي په افغانستان خلک یې پیژني. د القاعده غړي اکثره یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تبه نه دي هغوی پېژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مسلسل فشار واچوي، خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه هغه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دېش ظواهری په کابل کې ووژل شو، خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هېواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی دې ورباندې تشویش کړی وي.
دا چې د داعش حمله په افغانستان کې په نسبي ډول کمې شوې دي، او د امنیت شورا په راپور کې هم ډېر په زغرده نه دی ویل شوي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه ده او که د هلو ځلو نتیجه ده، فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډېر خونړۍ حمله وکړه، پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړي دي.
نو طبعا زما خیال دا ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو دپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه د دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي، خو پخپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفېږي. او دغه زوب نښه هم دا ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډېر په سختۍ د دوی سره عمل کوي، د هغو په نتیجه کې له افغانستانه وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي. او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې، په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبري معلومه وه، هغوی ټول له منځه تللي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شننکه سمی یوسف زایو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او د افغانستان وسایلو ته ورګرځو، خو یو ځل د پاکستان لور ته ګرځو. په بلوچستان ایالت کې څلورو ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور لګولی او د نتیجو د بدلون لپاره یې ګډ لاریون پیل کړی دی. د راپور له مخې په دغه لاریون کې زرګونو کسانو برخه اخیستې ده. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دوو سترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولی شي. د دې موضوع تفصیل له اسدالله لودي اورو.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې زرګونو خلکو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو چې تر اوسه نهایي شوي نه دي پر ضد د سړکونو په بندولو سره مظاهره وکړې. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان دوه سترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې کړې چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولی شي. یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ډېرو یې د درغلیو تور پورې کړی دی. آزادو کاندیدانو چې ډېری یې د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړلی دي، په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې دي. په دې سره د پوز ملاتړ لرونکي پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چانس ته ضربه رسېدلې چې غوښتل یې په اکثریت سره دا انتخابات وګټي. د یادولو وړ ده چې خپلواک کاندیدان نشي کولای حکومت جوړ کړي. په داسې حال کې چې پاکستان له څو اونیو راهیسې له ناڅرګنده وضعیت سره مخامخ دی او په همدې حال کې سیال ګوندونه د ائتلاف رامنځته کولو پر سر خبرې کوي، د پی ټی آی مشرانو ادعا کړې چې که په رایو کې درغلي نه وای شوی دوی به تر دې هم زیاتې څوکۍ ګټلې وي. نوی پارلمان به د پاکستان راتلونکی صدر اعظم ټاکي. د فبروري په 12مه د عمران خان زرګونه پلویان په بلوچستان ایالت کې سړکونو ته راووتل، چیرته چې د حکومت یو ویاند جان اسکزي له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د ماتې په منلو سره دی له لویو لارو لري شي. عمران خان ونشو کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه په جنایي قضیو کې محکوم شوی دی. خدای وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري، خو له دې سره تړاو لرونکو نوماندانو د ولسي جرګې له 216 څوکیو 101 څوکۍ ترلاسه کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې مشري یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف کوي 15 څوکۍ ترلاسه کړې دي. شریف اوس مهال متحدینو سره د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کوي. د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ د 450 څوکیو په ترلاسه کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. په 2022 کال کې د عمران خان د ګوښه کولو کمپاین د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبري کړی و. د فبروري په 11 ناوخته په یو بیان کې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وویل چې دوی ژمن دي چې د ملت ګټې او هوساینې ته له هر څه پورته او پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ څخه لرې کولو او انعطاف له لارې د سوکالۍ پر لور بوزي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دواړو چارواکو ویلي په دې اړه خبرې په ټاپه ولاړې دي چې کوم مشر به لوړه دنده ترسره کوي.
د پاکستان د پنځشنبې د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلې او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته ځو. له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره بل منځ کې د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوختي؟
زه هغې ګورمن تر اوسه پورې چې کوم نتیجې راغلي دي، په هغه کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، دا غي اکثریت ته په قومي اسمبلی کې په
خو دومره اکثریت خو نه دی چې حکومت جوړ کړی شي.
خو هغه اکثریت دومره نه دی چې هغه یوازې حکومت جوړ کړي. نو په دې کې غالب امکان دا دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټۍ به یو مخلوط حکومت راځي، خو دوی سره به ایم کیو ایم هم شاملي چې کوم متحده قومي موومنت دی، دوی سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پل رحمان دی هغه به هم شاملي، او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټۍ دا حالي ځلې دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کړي.
دا سی ویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف دی چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دی کومي خواوي هم دا سی ده.
او ظاهر خبر دې هم دایي دغه هم دا سی چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خود د مسلم لیگ اکثریت ته کې دي چې وزیر اعظم غیله ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر و پیپلز پارټی دا کېدی چې په خپلو کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي.
شاهد صاحب، چې د عمران خان پلویان څومره هیله لري چې دوی به په خپل حکومت جوړ کړي شي؟ یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یو ځای شي؟
زمان دا داره چې د عمران خان د ګوند قومي اسمبلی کې نه په مخلوط کې راځي او نه په مخلوط حکومت کې راځي او نه هغه چا سره مخلوط حکومت ته تیار دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد چې خبرې تحصیله ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په ورسته یو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې له غنو خندونو، خصوصا د افغان سوداګرو لپاره له غنو خندونو سره مخامخ دي. په همدې منځ کې یو شمیر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره ښه بدیل ګرځېدای شي. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان علي کوزی وایي چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه بریده هوارولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت ویلي که د روان فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان باروړونکو موټرو چلوونکو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه نه کړي، په وړاندې به دروازې وتړي. جزئیات په دې راپور کې.
په په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې. یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12مې د یاد میاشتې تر 28مې د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروډونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. ځینې سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوښتی او د یوې بدیلې لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ لپاره یا کوم خنډونه د افغاني سوداګرو لپاره رامنځته کیږي دغه په پرتله څو چنده چې بهر ښه ده یو څه قیمتونه به لوړ وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کیږي او دا زموږ لپاره د نړیوالو اوبو ته د تلو ډیره ښه لاره ده او بدیل هم کیدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وایي تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای ښه ده چې د چابهار له لارې سوداګري وغوړېږي.
پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د وارداتو پر مخ باندې مشکلات ډېر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% 80% یې بند کړي دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادراتو ته مو ادامه ورکړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي که څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی، خو له یادې لارې په نړیوالې سوداګرۍ سره شونې ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه بریده هوارې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چابهار بندر په دې اوسنۍ شرایطو کې زموږ لپاره ډېر مهم بندر دی، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ او هلته مو مالونه هم بند دي. نور خلک هغه مالونه چې په نیګیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دي هغه نه راوړي.
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزي رسنیو ته ویلي وو د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو سند ویل شوی. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان باروډونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورتونه او ویزې ولري، کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي وو دوی وړاندیز کړی چې دغو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی بختیار ساحل ته ورځو چې د سپورت له دنیا مو خبر کړي. ساحل صاحب مهرباني کوي، په سریلانکا ټیم خو کرکټ بورډ خو د افغانستان په وړاندې د شلو وره مسابقو لپاره لوبډله اعلان کړې ده، په دې سربیره نورې څه خبرې دي؟
څاروان صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل، د نن ورځې ورزشي مهم خبر هم دغه ده چې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې د شلو ورځو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړې ده. په دغه لوبډله کې به په لومړي ځل د دوی ستوري لوبغاړی وینندو هسرنګا لوبډل مشي وکړي. مخکې د یاد هیواد لوبډل مشي دوستان شناکا کوله. په لوبډله کې لیدل کېږي چې ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي چې له هغې ډلې څخه انجیلا متیوز یادولی شو، چا چې په ټیسټ میچ کې هم د افغانستان پر وړاندې سلیزه ووهله. د دې نه علاوه د افغانستان کرکټ بورډ اداري د ملي لوبډلې لپاره د فزیکی تکړخت یا د ټریننګ لپاره نوی ټرینر ګمارلی دی چې دا نیکولاس لیدو میږي. تر دې وړاندې د سویلي افریقا یو اوسیدونکي جیسن دغه دنده له 2014 زیږدیز کال راهیسې مخته وړله او هغه په نړیوال جام کې لدندې لري شوی او هغه نو وروسته بیا نیکولاس لی په دنده ګمارل شوی دی. نیکولاس لی په داسې مهال کې دغه دنده تر ګرځي چې ویل کیږي د افغانستان ملي لوبډلې تیر سیالي د سریلانکا پر وړاندې د همدې فټنس او یا د لوبغاړو د فزیکی حالت د خرابوالي لامل بایلل چې نږدې 15 کیچونه غورځولې دي او د فیلډینګ په برخه کې هم دی لډیرو ګډ ستونزو سره مخ دي. د فیلډینګ کوچ ورسته خبرې چې په د نوم نه خو په سر یو کاس ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې اکثریت لوبغاړي دمګړی د فزیکی ستونزو لامل راګیر دي، په فزیکی ستونزو کې چې ټپیان دي. خو دغه خبرې دوی رسنه ذکر نه دي. نو به کتل شي چې دغه نوې ګمارل شوې روزون کې به دغه ستونزه څومره ژر هواره کړي یا خیر.
ډیره مننه بختیار ساحل وو چې د سپورت له دنیا خبرولو.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په غزنی ولایت کې د ډیرې سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو جوړوي، دوی اشر کوي او لارې ترمیموي. په دې اړه راپور
د غزنی اندړ ولسوالۍ د جوی 4 جوی 5 سردی او ملا ګلان بابا کلیو ترمنز په څلور لار کې یو شمېر کسان سره راټول شوي. دلته یو شمېر تراکتوران او رولر د خامه سړک په هوارولو، خاوري راوړلو، اوبو شیندلو او هوارولو بوختي. دا یو پراخ سیمه ده چې یوازې د سردی کلی 25 جماعتونه نه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. د سیمې خلک وایي دلته خامه سړکونه چې پخوا جوړ شوي وو اوس بیرته مات شوي او خراب شوي دي. نو اوس یې په خپل شخصي لګښت بیرته هوارولو او جغل کولو ته ملا تړلې ده. شاوخوا 50 کلن حاجی محمد کریم د ملا ګلان بابا کلی اوسیدونکی دی. دی وایي غواړي چې د سردی له مکتبه تر جوی 5 او بیا له جوی 4 نیولې تر سلیمانزی کلی پورې دا 80 کیلومتره لار جوړه کړي.
داخله زادلی د څه دا کومه چې کړی دا خپل کومه سره دا څه دا نو درانه وستې دا سړکونه جوړه دا انده کې بای سیمه ته دا سړکونه سم جوړ شي. موږ په الحال دا جغل کې اچولې جغل کریم دا خو بس
شپېته کلن علیزی بیا د جوی 4 کلی اوسیدونکی دی. دی وایي لارې ډېره خراب وه نو اړ شول چې د جوړولو لپاره یې مټې راونغاړي. علیزی زیاتوي د طالبانو حکومت هم ورسره یوه اندازه مرسته کړې خو زیاته برخه یې د سیمې خلکو له خپلو جیبونو ورکړې ده.
دلته خو موږ دغه سړک جوړو
خپل شخصي
لګښت جوړو، هغه له موږ سره دا مسافر هم کاري کړی دی، دلته خلکو هم کار سره کړی دی. حکومت هم یو څه برخه پکې اخیستې کم نو ډېر لګښت د دوی مسافر هم سره کړی دی.
د سیمې خلک وایي د اړتیا له مخې دغه کار ته ملا وتړله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو خو دا راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت مقر او ناوې ولسوالیو ترمنځ د مرکز اړوند د حاجي کلی سړک، د اجرستان خونی کوتل سیمه سړک او د دې ترڅنګ په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د ډیرای سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو ورسره مرسته نه ده کړې او یا که یې کړې هم ده د نیشت برابره ده چې په دې کې داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو پر وخت تخریب کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ویدون کارکون کچھ سلامون وای دار سلام دیگمند بلایت درنچه دیگل سوالی خبرکو نتکتون دی فیزیات دی شاروالی دی فیزیات دی مطلبان وزیان نوی سیستم دی از دکان چو بدری سلو زر آوانی کندو زر آوانی سپکشنات پاسی چیز باکی رو پتاتی خفی لزر آوانی دی خیل خالد بازار بجیت بازار منظر از مشکلان نباوری چی در خواتی و سمزرن او چی چی دوی پا خبر دی ندی نکرالی چی روالا چی شروال دی نبارن از دکان دی چی اطفالی چی پخلا در روائی تا که دمیش دو زر افغانی
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.